السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات ته لنن څه خبرته دورې سپاتي او نن د کاندیدانو د کمپاین اورستي ورسته د غرض د هم اوري چې په سرپل کې د ولایتي شورا یو کاندید چې یو څومره د وړاندې د وسلوال طالبان لخوا تختول شوې ده ورسې رپورټونه وایي چې محمد حسین نظری او ورسره تختول شوې نور کسان وشل شوې دي دا موضوع په دې خبرونه کې در سره روښانه کوو خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو د بهرنی چارو وزیران نن په بروکسل کې د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي په سرپل کې د ولایتي شورا یو کاندید له خپل نه پلویانو سره د وسلواله مخالفینو لخوا وژل شوې دی او په بهرنی خبرونو کې به واوري چې ناتو له روسیې سره په ملکی او پوځي برخو کې خپل همکاري د کریمیا لپاره زندنې کړي او سمپور خبرونه د ناتو د بهرنی چارو وزیران نن په بروکسل کې د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي د ناتو سرمنشي اندریس فوګراس موسن پر وویل کاته هم چې د اوکراین پر سر له روسیې سره اختلافات شته خو دغه په وینا هیلمندې چې د افغانستان په مسله کې به د ناتو او مسکو همکاري دوام ولري ناتو په داسل کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې د افغانستان د اکثر سیمو امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوی او له پلان سره سم نړیوال محارب ځواکونه د روان میلادي کال په پای کې له افغانستانه په وتو دي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن مبارزه نن پای ته رسیږي سبا او بل سبا کاندیدان له قانون سره سم حق نه لري چې غونډي جوړ کړي او یا هم نور انتخاباتي هلي سالي وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې سرغړونکو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي د راتلونکو انتخاباتو لپاره روان کال د څلورو مرحلو په ترڅ کې 3 میلیونه اتلکو کسانو نوي کارتونه واخیستل او 2 میلیونه کسانو هم مخکيني کارتونه درلودل د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې ترسره شي د سرپل امنیتي مسولین تاییدوي چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو کاندید چې د وسلواله مخالفینو لخوا تښتول شوی و له خپلو نهو پلویانو سره وژل شوی دی د سرپل د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سخیدات حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا کاندید حسین نظری او ملګری یې درې ورځې مخکې وسلواله مخالفینو تښتولي وو د امنیت قمندانۍ د امنیت امر وایي چې پولیسو د څلورو تنو جسدونه په بغاوي سیمه کې موندلي او د پاتې جسدونو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي وسلواله طالبانو د سرپل ولایت د ولایتي شورا د کاندید حسین نظری او د قدم الګرو تختول تایید کړي خو د غوی د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې یو امریکایي پوځي هم نه وژل شوی او نه مړ شوی دی دا د 2001 میلادي کال د جنوري لمیاشتې وروسته لمړی میاشت چې په هغه کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې تلفات نه لري په تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو کچه کال په کال رقم شوې ده تیر کال د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 132 شو تر دې یو کال مخکې بیا د شمیره تقریبا 2.5 برابر و او تر هغه مخکېنی کال کې بیا د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر د تیر کال 3 برابر و په افغانستان کې امریکا اوس 3 سره پوځیان لري او 3 کال مخکې د دې عسکرو شمیر شاوخوا 1 لک ته رسیده او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزیر او بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 15 شپېته پوله یو یورو 9 افغاني او 30 پوله یو انګلیسي پاوند 9 پینځنوی افغانی او 50 پوله یو سعودي ریال 15 افغانی او 40 پوله زر ایرانی تومان 0 افغانی او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1512 افغانی دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ناتو عمومي منشي له دې سربېره چې پرون په پوځي او ملکی برخو کې له روسیې سره د همکارۍ د ځنډیدو اعلان وکړ د خبرې هم وکړه چې د افغانستان په برخه کې هیله لري چې د همکارۍ دوام وکړي اندریس فوګراس موسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې څرګنده کړه چې د هیله مندي چې د ناتو او روسیې ګډې هڅې بعد افغانستان په ارتباط ځنډنې نشي
I would expect the counter.
زه هیله لرم چې د مخدره موادو پر ضد پروژه به دوام وکړي. په دې برخه کې د روسیې سربیره یو شمېر نور هیوادونه هم برخه لري. زه فکر کوم چې روسیه په دې کې ډېره دلچسپي لري چې د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي کې زموږ جدي هڅې دوام وکړي. زه هم داراست تمه لرم چې هغه پروژه دوام وکړي چې په افغانستان پورې مربوط دي، لکه د پوځیانو د ایستلو او د هلیکوپترو پروژې.
ناتو د دې په ځواب کې چې روسي کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده، له مسکو سره په ځینو برخو کې د اوس لپاره له همکاریو لاس اخیستی دی. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو غونډه نن په بروکسل کې پای ته رسیږي. د یو بل خبر له مخې، ناتو له روسیې سره په ملکي او پوځي برخو کې خپلې همکارۍ د کریمیا لپاره ځنډنې کړې. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړې ده. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د سه شنبې پورس په بروکسل کې وویل چې له مسکو سره به د ناتو روسیې شورا په چوکاټ کې سیاسي خبرې اترې بیا هم دوام وکړي. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو هم درس پرون د اوکراین د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر سره غونډه وکړه. ناتو وویل چې وزیرانو موافقه وکړه چې له اوکراین سره همکاري زیاتې کړي او له دې هېواد سره په دفاعي برخه کې د روزنې او نورو پروګرامونو له لارې لحت پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیچ په اروپا کې د بیلتون د نوې کرښو د جوړېدو خطر پیدا کړی دی. راسمون دغه هغه راپور په باره کې چې روسي ځواکونه له اوکراین سره د سرحد په برخه کې په شا شوي دي وویل. داسې شواهد نه دي لیدلي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیي چارواکي دا مسله څېړي چې د اخوان المسلمین ډله چې د دوی په هیواد کې فعالیت کوي له تروریستانو سره ارتباط لري که نه. صدر اعظم ډیوډ کامیرون د سیش د سیشن به پورس په لندن کې وویل.
څه چې زما په فکر د اخوان المسلمین په برخه کې مهم دي، هغه دا دی چې ډاډه شو او سم وپوهیږو چې دا څرنګه تنظیم دی، څه کوي، له چا سره ارتباط لري، په افراطیت او د افراطیانو پر تشدد څه باور لري، له نورو ډلو سره څه رنګ اړیکې لري او په دې هېواد کې څه ته اوسي. زموږ تګلاره به له یو بشپړ تصویر او پوهې وروسته اعلان شي او د همدې لپاره ما د هڅې پیل کړي دي.
دا سره پرونه خبر شوې چې په کې د آشوي دا ورسته تر دې چې پر اخوان المسلمین په مصر کې بندیز ولګید، د ډلې په بریتانیا له خاورې د خپل وسلوالو فعالیتونو لپاره استفاده پیل کړه. چارواکو ویل چې د بریتانیا کورنۍ او بهرنۍ استخبارات به په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د اخوان المسلمین ډلې پر فعالیتونو په ورستیو کې په مصر او سعودي عربستان کې بندیز ولګید، خو دغه ډله وایي چې دوی سوله ییزې هڅې کوي. او روسي خبر همدا چې د رومانیا ولسمشروي متحده ایالاتونه غواړي چې د خپل پوځیان او جنگیالو ته کشمیر د توري بهيري په هوایي اډې کې ډیر کړي. ولسمشر تراین باسیسکو پارلمان ته په یو لیک کې څرګنده کړه چې واشنگټن په ناتو کې د رومانیا متحده غواړي چې د میهایل کوګالینسنیو اړې ته شپږ سوه نور سرتیري واستوي. په دې اډې کې د رومانیا په ختیځ کې د اوس هم زر تن امریکایان پوځیان شته. د رومانیا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگټن هم درز غواړي په دې اړه کې د جنگیالو تو کشمیر هم د ځنګړي ماموریتونو لپاره زیات کړي. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. دا پوځي اډه 300 کیلومتره د کریمیا لپټاپ وزمه لري ده. کریمیا د اوکراین خاوره ده او تیره میاشت روسیې ونیوله. د خبرونو پای.
لا جمیلې ظریف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. له سرپل ولایت څخه رسیدلی ریپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو لخوا د ولایتي شورا تختول شوی کاندید محمد حسین نظری او یو شمیر نور کسان د وسلوالو لخوا وژل شوی دي. دا ولسمشر ولایتي شوراګانو انتخابات ته لنن څخه پرته دوه ورځې پاتې شوې دي او نن د کاندیدانو د کمپاین اورستۍ ورځ ده. دغه ورځ په همدې خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات طاقتنه هم لرو او دا هم اورئ چې په افغانستان کې له بانکونې څخه د ملاتړ اداره یا ISI په هیواد کې یو شمیر بهرنیو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې تر راتلونکې میاشتې پورې خپله مالیه افغان حکومت ته ورکړي. دا نور رپورټونه ترڅنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډیا چار
لمنځالو دي چې شي راته جوړ کړ خدای ک دوه رایم وګاچی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. له سرپل ولایت څخه تازه رپورټونه وایي چې دغلته یو څه موده وړاندې د ولایت شورا یو تختول شوی کاندید او ورسره یو شمېر نور کسان چې پولیس یې په لټه کې و د وسروال لخوا وشر شوي د همدې موضوع د لا روښانه کولو لپاره همدا شیبه له سیمې څخه زموږ همکار راسره د تلیفون په لیکه کې دی. رحمان یار صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې مقاماتو آیا د محمد حسین نظری قتل تایید کړی دی؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین، مسئولان امنیتی ولایت سرپل تایید کردند که حسین نظری یک نامزد شورای ولایتی سرپل که 3 روز پیش همراه با 9 تن هواخواهانش از منطقه بغاوی مسیر رای سرپل بلخاب از سوی مخالفین مسلح دولت نبوده شده بود پیشتر شده است. آقای حیدری، عامر امنیت و قوماندانی امنی سرپل با تایید این خبر گفت که 84 تن این افراد و شمول یک زخمی از منطقه بغاوی به دست آمده و قرار راپورهای تایید نشده 5 تن دیگر این افراد در منطقه دره سلطان غجر کشته شدند. عامر امنیت قوماندانی امنی سرپل گفت که پلیس به خاطر جستجوی این اجساد هستند. همچنان عامر امنیت قوماندانی سرپل گفت که این افراد توسط افراد ناشناس مسلح 3 روز قبل زمانی از منطقه بغاوی اختصاب شدند که از ولسوالی سوزمقله به طرف مرکز سرپل در حرکت بودند. آقای حیدری گفت این کاندیدای شورای ولایتی سرپل نیروهای امنیتی را در جریان نگذاشته بودند.
رحمانی ارسب، آیا تر اوسه پورې ځکه مخکې رپورټونو کې سرپل مقامات ویلي چې دا د طالبانو لخوا تختول شوی او اختطاف شوی دی، اوس یې مسؤلیت چا اغیسته دی کنه؟
بله، در حالی که نیروهای امنیتی ولایت سرپل به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی تلاش میکنند که کمار تا روز شنبه را تمام ساحات مختلف ولایت سرپل امن بسازند. در مورد قبل از اینکه این افراد کشته شوند اختطاف شده بودند، مخالفین مسلح دولت با دوش گرفته بودند اختطاف از اینا را. اما در مورد تا هنوز در مورد کشته شدن این افراد تا حال ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر در برنامه های بعدی خدمت شما و شنوندگان عزیز
ډیر زیاته مننه کور ودان دوستانو. له سرپل څخه د ازادي راډیو خبریال عالم رحمانیارو د هغه په خبره د سرپل امنی قومندانۍ ته اټکل د چي دولتي شورا کاندید محمد حسین نظری او یو شمېر نور کسان چې په دې روسیو کې د وسلوالو طالبان لخوا تختول شوی او وشل شوی دي. د سرپل د امنیت عامر ویلي چې د 4 کسانو مړی او یو ټپي موندل دي او ګمان کوي چې 15 تنه نور هم په بل سیمه کې وشل شوی دي. تر اوسه پوری کسان هم چې مخکې لکه سرنګ مو چې وردل د سرپل مقامات ویلي چې دا کسان د طالبانو لخوا تختول شوی، خو طالبانو تر اوسه به په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو لورسته یو مهمه پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ته له نن څخه پرته 2 ورځې پاتې شوې او په دې 2 ورځو کې کاندیدان حق نه لري چې خپلې انتخاباتي مبارزې مخته یوسي. که کوم کاندید سرغړونه وکړي تر څه بریده سزا له قانون سره سم ورته ټاکل شوې ده. د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلانو په استناد احمد شبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مبارزه پای ته ورسیږي. دا انتخاباتي مبارزه د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره د 2 میاشتو په مخه وه او د ولایت شوراګانو لپاره د 1 میاشتې موده ټاکل شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتو د قانون په اساس باندې باید انتخاباتي مبارزه 48 ساعته مخکې د رای ورکونې د ورځې څخه پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د انتخابات قانون 55مه ماده پوره وضاحت لري.
دا ځل د دې سربېره چې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه ونخلي، د افغانانو دلچسپي له انتخاباتو سره زیاته شوې ده. په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی و چې دوی اونۍ مخکې د کارتونو د ورکړې بهیر پای ته رسیدلی وای. خو د دې لپاره چې ګڼو خلکو د کارتونو د اخیستو مرکزونو ته مخه کړې وه، دې لړۍ تر پرون پورې دوام وکړ او 3,000,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړل. د راپورونو له مخې بیا هم یو شمېر کسان د کارتونو له اخیستو پاتې شول. که د ولسمشرۍ کوم کاندید یا د ولایتي شورا کوم کاندید سبا او بل سبا انتخاباتي مبارزه وکړه، نو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به هغوی مجازات کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا، د شکایتونو کمیسیون حتی دا صلاحیت لري چې د سرغړونکي د کاندیدۍ حق واخلي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې 3,000,000 هغه کسان چې اوسې کارتونه اخیستلي رای ورکولی شي، او کومو کسانو چې په 2009 میلادي کال کې کارتونه اخیستي وو هغوی کولی شي چې له خپلو زړو کارتونو استفاده وکړي او رای واچوي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان انتخاباتي مبارزین نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په ټول افغانستان کې ترسره شي. که کوم کاندید بیا هم سبا او بل ورځ انتخاباتي مبارزه وکړي، له قانون سره سم به څه سزا ورکول کیږي؟ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته د مرکې په پیل کې ویل،
زموږ غوښتنه په لومړي سر کې د ټولو کاندیدانو څخه د ولسمشرۍ لپاره ولال کاندیدان او څنګه د ولایتي شورا اګان لپاره ولال کاندیدان څخه دا چې د افغانستان نافذه قوانین زمون کرنلارې کرندودونه او ټینګ مراد دوه مسله دا چې کچیر یو څوک تخطی کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې هغه افراد او اشخاص چې د دغه موارد څخه تیریږي یا دغه سرخط چې موږ ورته استلې ده دا کراس کوي، مونږ به د قوانینو پر وړاندې مجازات کوو.
نور صاحب، تاسو قوانین یاد کړل، په مشخص ډول جزات شې ده که چیرته یو کاندید کمپاین کړی فرضاً له یو رادیو سره مرکه کړې و او یا یو وړه غونډه جوړه کړې و؟
خوشبختانه د افغانستان د قوانینو پر وړاندې مونږ اوس دې حتی رسیدلی یو شی د هر کار لپاره په انتخاباتي موارد کې مشخص نه هڅ شتون لري. څوک چې سرغړونه کوي، څوک چې تخطی کوي، تخلف کوي او بالاخره شکایت یو کاندید څخه کوي، دا ټول موارد محول کیږي شکایتو کمیسیون ته. د شکایتو کمیسیون دا حق لري چې یو کاندید جریمه کې اختریا ورکړي، حتی کولی شي چې د شکایت کمیسیون د شواهدو مدارکو ثبوت په اساس یو چاته بلاخره هغه اعتماد ورڅخه واخلي.
که چیرته رسنۍ سرغړونه وکړي، څه چلند به ورسره کیږي؟
د رسنۍ لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د رسنۍ کمیسیون لري. زموږ د رسنۍ کمیسیون د نږدې څخه د رسنۍ سره کار کوي او موږ په لومړي سر کې د رسنۍ څخه مننه کوو چې همیشه زموږ لارښوونې او زموږ کړنلارو، کړندودونو او قوانینو ته درناوی کړی ده. زه اول مطمئن یم چې رسنۍ به دا کار نه کوي، ځکه چې دا یو ملي پروسه ده، دا یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار نه ده. رسنۍ هم په دې هیواد کې ځینې مکلفیتونه لري، قوانین ورته ځینې مشخص لارښوونې کوي چې باید په هغې باندې عمل وکړي. نو زه تر زیاته کښې پورې په دې عقیده یم چې رسنۍ به دغه قوانینو ته غاړه ږدي، او که چیرې مثلا کینیږدي د رسنۍ کمیسیون دا توان او قدرت لري چې په دې رسنیو باندې هغه د قوانینو پر وړاندې ورسره چلچل.
نور صاحب، د رسنیو کمیسیون ممکن په افغانستان کې دننه پر رسنیو باندې قوانین تطبیق کړي. هغه رسنۍ چې له افغانستانه بهر د لکه ازادي راډیو او یو شمېر نورې رسنۍ، هغه لپاره ځانګړې کړنلاره شته چې څه تعزیرات په پیوزه کوي؟
د ازادي راډیو د افغانستان لپاره نشرات کوي، نو دوی همیشه د ملي پروسو سره همغږی دي، همکار دي، او تر زیاته کښې پورې همیشه دوی د افغانانو لپاره اطلاع رسنۍ کړې ده، او په دې برخه کې زموږ سره د دوی ملاتړ همیشه شتون درلودلی ده. دوی همیشه هغه اخلاقي موارد چې البته په یو ټولنه کې ضروري ده، او دوی په ځینو مواردو کې الزام هم نه لري چې هغه عملي کړي، ولې دوی هغې ته غاړه ایښې ده او په دې برخه کې همکاري کړې ده، او مونږ د همکارۍ پوهیلی یو چې په دې ملي پروسه کې بیا هم دوی همکاري وکړي.
انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نورو چې د انتخاباتي مبارزو د پای ته رسیدو او دا چې کوم کاندید تر سرغړونه وکړي نو څه سزا به ورکول کیږي په دې اړه ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 اف ام 3.5.
د انتخاباتو په موضوع باندې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم بیلابیل مطالب او مقالې خپرې کړې دي. نسیم شفق د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د انتخاباتو د امنیت او اهمیت او د خلکو لخوا په خپل خوخه کاندیدانو ته د رای ورکولو په اړه لیکنې خپرې کړې. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ناټو د سرمنشي اندروس فوغراسموسن له قبل لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د انتخاباتي مبارزو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او دا توان لري چې د انتخاباتو په ورځ هم په هر سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د ورځپاڼې خپل سرمقاله هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو د همکاریو په اړتیا لیکلي او ویلي دي چې د ملي او ډیموکراتیکې پروسې په بریا کې باید له امنیتي ځواکونو سره هر راز مرسته وشي. د سرنوشت سرمقاله لیکوال لیکلي خای خلک د انتخاباتو په درشل کې له ځینستونزو سره مخامخ شوي وي او یا هم مخامخ شي، خو لیکوال سپارښتنه کوي چې دا ستونزې باید وزغمل شي. ویسا هم د ناټو د سرمنشي اندروس فوغراسموسن هغه خبره راخیستی چې وایي افغانان باید د خپل رایو په کارولو سره خپل راتلونکی سیاسي مشر انتخاب کړي. په دې اړه لیکنه کې د ښاغلي راسموسن په حواله لیکل شوی چې افغانان باید په انتخاباتو کې په پراخ ګډون دا یقیني کړي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به د هغوی په خوخه او پیاوړی شخصیت وي. ویسا په یو بل لیکنه کې د ولسمشر کرزی هغه خبره راخیستې چې د پکتیا له قومي مشرانو سره یې پولیدنه کړي او ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید نارینه او ښځې ونډه واخلي. محور غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د انتخاباتو د سارنې مسالې ته ځانګړي کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د افغان سارونکو ترڅنګ د انتخاباتو له پروسې نه د بهرنیو سارونکو سارنه هم ډیره مهمه ده. لیکوال لیکلی سره له دې چې د وسلوالو مخالفانو د ورستیو بریدونو له عمله یو شمیر بهرني سارونکي له افغانستان څخه ووتل، خو لزګونه زره کسانو د انتخاباتو له پروسې نه د سارنې کارتونه ترلاسه کړي او له دې سره به د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې راکمې شي. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې اړه لیکلی چې د خلکو رایو ته درناوی کول د ټولو وجیبه ده. د سرمقاله لیکوال لیکلي د جمهوری ریاست لپاره 8 تنه کاندیدان دي او هر څوک به د خپل خوخي کاندیدا رای ورکوي. لیکوال لیکلي نن د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو ورستي ورځ ده او دوی خلکو ته خپل کاري پلانونه تشریح کړل. د لیکوال په خبره اوس خلک د خپل رایو په ورکولو سره پریکړه کوي چې راتلونکي ولسمشر باید څوک وي او باید ټول کاندیدان د پریکړې ته درناوی وکړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د افغانستان د انتخاباتو مسالې او د خلکو د رايو ارزښت ځانګړي کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې خلکو ته په خطاب راغلي چې په آرام ذهن سره تصمیم ونیسي او هغه کاندیدا رايو ورکړي چې دوی ته ښه او پیوړی ښکاری. د ملي ارمان د سرمقاله لیکوال د شنبه ورځې په انتخاباتو کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کړی او وایي چې د دوی ګډون کولای شي د انتخاباتو په شفافیت او مشروعیت مثبت اغیزه پرې باسي.
د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په سیمه کې تازه دمه وسلوال زیات شوي او لارې بندې کړې دي. د نورستان والی بیا وایي چې دفاع وزارت او نورو مسؤلانو سره خبره کړې ده خو تر اوسه ورته چا جواب نه دی ورکړی. په دې اړه روح الله انوري له سیمې رپورټ راستولی.
د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو دواب منډول او نورګرام اوسیدونکي وایي چې د ټاکنو را نږدې کېدو سره یې په سیمه کې نوي وسلوال طالبان را پیدا شوي او ځای په ځای پاټکونه جوړ کړي او خلک تلاشي کوي.
مشکلات دا نورګرام ولسوالۍ هم باندې
دوی وای که حالات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې په یادو درې ولسوالیو کې بالکل ټاکنې ترسره نشي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان د امنیتي ستونزو د هواري په خاطر اړوندو امنیتي ارګانونو سره اړیکې نیولې او ترې غوښتي چې باید په یادو ولسوالیو کې پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دغه مشکله هم مسلسل د امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي دي، او انشاءالله موږ ترې تمه یو چې امنیتي ارګانونه خاص وزارت دفاع د مورد کې موږ سره همکاري وکړي. دعا به و د نورګرام په منځ کې چې کومه لاره ورته د دولت مخالفینو لاره کې شریعت او ستونزې جوړې کړي دي په همدغه ساحاتو کې عملیاتو کې. او
والی وای د نورستان مرکز پارون واما وایګل کامدیش برګي مټال او نورګرام ته د ټاکنو اړین مواد د حواله لارې رسیدلی او دوی هڅه کوي چې دغه مواد دواب ته هم ورسوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرانې او لری پروت ولایت دی چې اکثر سیمې له یو بل څخه جلا دي، او تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې هلته سرکونه ورغوي او د نورستانیانو په وړاندې پرتی ستونزې هواری کړي.
افغانستان تا چند روز محدود دیگر
نننی بحث مو په افغانستان کې د انتخابات
مراکز بسته و مراکز هست که تامین امنیت صورت
باور مایی است که شاید صدمه بزرگ به اشتراک مردم وارد نخواهد کرد.
هر کاندید به انتخاباتو که در شفافیت خبره کنی
شفافیت در انتخابات همیشه تر سوال لاد.
نخبگان سیاسی در کشور انوز روی محورهای کوچک
بدی مخلوط شی برگو باندی چه او کنگوی
با هم برنامه مشترک میان شبکه جهانی آریانا و رادیو آزادی.
پنجشنبه د مازیګر 4 بجې له آزادۍ رادیو نه.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا په هیواد کې او شمېر بهرنیو شرکتونو ته خبرداری ورکوي چې تر راتلونکې میاشتې پورې خپله مالیه افغان حکومت ته ورکړي. د دې ادارې مشر وفی الله افتخار پرون خبریالانو ته ویل څو لویو بهرنیو شرکتونو له تېرو څو کلونو راهیسې د افغانستان دولت ته مالیه نه ده ورکړې. تفصیل د مرزی احمد صاحب په رپورټ کې اورو.
ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې هغو 15 بهرنۍ شرکتونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د تیرو څو کلونو رئیس د افغانستان دولت مالیه نه ده ورکړې. د ایسا ادارې رئیس وفی الله افتخار وایي کې په دې موده کې د شرکتونو مالیه ورنکړه نو د فعالیت جوازونه به ترې واخیستل شي. هغه زیاته کړه چې یوازې سپریم شرکت 4 میلیارد افغانۍ مالیه پور وړی دی. افتخار د ګلوبل په نوم د یو بل شرکت یادونه هم وکړه چې نه یوازې مالیه نه ده ورکړې بلکې په غیر قانوني فعالیتونو کې هم تورن دی.
د مالی وزارت موږ ته رسما مکتوب رالېږلی چې یو شمېر شرکتونو له کلونو راهیسې مالیه نه ده ورکړې چې په هغوی کې دوه لوی شرکتونه په نوم د سپریم او ګلوبل دي. سپریم شرکت باندې 4 میلیارد افغانۍ مالیه راغلې. همداراز ګلوبل شرکت نه یوازې دا چې د مالیه نه ورکولو ستونزې لري بلکې د دغه شرکت په اړه موږ د امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او امنیتي ارګانونو ته رسما مکتوبونه لیږلي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري.
خو ښاغلي افتخار دا څرګنده نه کړه چې ګلوبل شرکت په کومو غیر قانوني کړنو کې لاس لري. نوموړی زیاتوي اکثره دغه بهرني شرکتونه په افغانستان کې د خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر په افغانستان کې د دې شرکتونو موجودیت د هیواد اقتصادي ودې لپاره ګټور نه بولي او وایي چې د بهرني شرکتونو اکثره کارکوونکي بهرنیان دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د سپریم او ګلوبل شرکتونو نظر هم واخلو، خو له مسؤلینو سره مو اړیکه ټینګه نه شوه. همداراز ایسا ادارې له امنیتي ارګانونو وغوښتل هغو بهرنیو ته له هیواده د وتو اجازه ورنکړي چې مالیه نه ده ورکړې. د ادارې همداراز هغو پانګوالو ته هم یو میاشت وخت ورکړ چې د کابل د پلچرخي په صنعتي پارک کې د صنعتي کارونو په هدف ځمکې اخیستي، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی.
دې کې شک نشته چې موږ د مځکو په برخه کې ډېر مشکلات لرو. موږ دغه 250 شرکت
خاصه یا نمرات هم چې انتخاب کړی دي په دې کې تنها شپږویشت خاصو قوالې شرعي قوالې ترلاسه کړي او نور خپل شرعي قوالې تر اوسه پورې هم نه دي ترلاسه کړي. صنعتي ښارګوټی دی، دلته باید صنعتي فعالیت ولري. هغو ته مونږ هم بیا یو میاشت وخت ورکړه، ستاسو له طریقه مونږ ورته مهلت ورکوو، ځکه چې بیا وایو مونږ ته مکتوب نه دی راغلی، چا مونږ ته ویلي نه دي. په لحاظه مونږ هرې لارې نه دوی سره مراجعه کړې ده چې تاسو باید صنعتي فعالیت ولرئ.
له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي ځینې داسې شرکتونه شته چې د کار جواز لري خو د فعالیت درکې نشته. د دې ادارې د معلوماتو له مخې څلوېښت زره کورني او بهرني شرکتونه د کار جواز لري چې لس زره یې غیر فعال دي. ایسا اداره وایي د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې څلور زره هغه شرکتونه د دې ادارې له ډیټابیس څخه ایستلي چې د څو کلونو راهیسې د کار جواز لري خو فعالیت نه کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لسمه بجې شوې دي دوستانو، د مهمو خبرونو لنډیز له جميلې ظریف څخه اورئ.